احمد صاحب تاسو ستړي مشي دا سجرړو د دې صد خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن څرګندونې لرو چې وایي د افغانستان د مسلې په اړه له خپلو متحدانو سره په مشوره دی او جرمني په افغان چارو کې د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه د امریکا د وزیر په افغانستان کې د سمدستي اور کم اجراغ وکړ. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشي لشکي له خوا وغوښتل چې د سولې خبرو ته ور وګرځي او د چې هیوادو مشرانو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل: د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آستن وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکیلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده.
تاوتریخوالی ډیر زیات دی او د افغانانو په مشرۍ خبرو کې ډیر پرمختګ ته اړتیا ده، ځکه هم زه ټولې خواوې دې ته هڅوم چې د سولې لاره غوره کړي. تاوتریخوالی باید راکم شي.
د امریکا متحده ایالاتونه باید له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري تړون په اساس د میتر لومړۍ نیټې خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. شغل آستن د جمعې په ورځ خبري غونډې ته دا هم وویل چې د می میاشتې د لومړۍ نیټې ژمنې ته یې پام دی، خو د امریکا اداره په افغانستان کې خپل راتلونکي ګامونه په سیستماتیکه توګه ارزوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشي په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته له دې چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناټو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. اغلی شهرزاد اکبر زیاته کړه چې دا جګړه افغانستان ته ډیره ګرانه تمامه شوې چې باید له هرې شېبې او هرې ورځې د ګډې حل لارې د موندلو لپاره استفاده وشي. د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د جنوري له 8 په دوحه کې دی، خو له څو مقدماتي نه سپرته له طالبانو سره خبري ځنډېدلې دي. تاسو د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني یا سنت کام مشر جنرال کینت مکینزي ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالی زیات کړی. د جیوه یا د وو لویو اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندې کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جیوه سرمشیزه د بریتانیا په کوربه توب وشوه. ګډونوالو پکې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 4 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه. د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل د سرمشیزې ته وویل کورونا وبا به تر هغو ماته نشي چې ټوله نړۍ نوې واکسین شوي. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 2,000,000 او 4.5 لک کسان د کورونا له لاسه مړه شوي، خو د ټولو مثبتو پیښو شمیر 110,000,000 او 5.5 لک ته رسېدلی. د کرملین د منتقد الکسی نوالنی د استیناف غوښتنې لپاره بنن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. نوالنی تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې آزادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. پرده دا تور هم دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیری یې تور پورې کړی دی. نوالنی تیره میاشت هغه وخت په ماسکو کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. دی وایي پرده لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لشتر لرشل تنه مظاهره چان بندیان کړی دي. لسکونه مظاهره چانو چې پکې د مخالف ګوندونو غړي او مدني فعالان شامل و پرون غوښتل د پارلمان د ودانۍ مخ ته پرلت وهي. پولیسو دا کسان دې کار ته پرې نه ښودل او له دې ډلې لشتر لرشل تنه ونیول. د موترزونو د تحسن خیمه هم ورړنګ کړه. فعالان په ګورجستان کې د تیر اکتوبر پارلماني ټاکنو او روان سیاسي کړکیچ پر ضد راپورته شوي دي. مخالفین په هغو ټاکنو کې د درغلیو شکایتونه لري. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لشتر لژه 15 پاکستانی ملیشیا سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسول پرته لدی چې خپل نوم واخلي د پنځشنبې په ماښام وویل چې یو ملیشیا په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال وژل شو او یو ټپي شو. تر دې مخکې د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د کاهان په سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشیاو څلور سرتیري وژل شول. کومې ډلې د دې بریدونو مسولیت نه دی منلی. په بلوچستان کې بلتون غشتون کې بلوچان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد بریدونه کوي. نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ سیالۍ پیلېږي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او یو شمېر نور افغان لوبغاړي په دې شلو ورځو سیالیو کې د بېلابېلو ټیمونو لخوا لوبېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
یو شمېر افغان لوبغاړي انتخاب شوي چې په بهرنیو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل د اقتصادي پلوه او د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره ګټور تمامېدلی شي او په عین حال کې په اړیکو او مناسباتو باندې هم مثبت تاثیرات اچولی شي.
د پاکستان د غوره لیګ پیل لوبې ماښام په 8 بجو کېږي چې پکې کراچۍ ګینګز او کوېټه گلیډ ډیټرز مخامخ کیږي. په کراچۍ کې محمد نبی او نور احمد او په کوټه کې قیس احمد لوبیږي. سبا به د راشد خان د ټیم لاهور قلندر او د مجیب الرحمن د ټیم پشاور زلمی لوبوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه خپل متحدانو سره د سلام مشورې خبر ورکړ او د جرمني سرتیاسه مې د دې هرکلی وکړ.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine neue Bewertung.
زه په دې واقعیت خوشاله یم چې د امریکا ادارې د افغانستان د سولې د پروسې بیا کتنه پیل کړې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغان سولې په ارتباط د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په کابل کې توند خبرګون پارولای. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا موضوع څېړل شوی چې له طالبانو سره څرنګه چلند وشي. یو شمېر نور مطالب هم تر 9 بجو لا ازادي راډیو اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن له ناټو او نورو متحدانو سره د افغانستان په اړه سلام مشورو ته ژمن دی. جو بایدن بیګا د مونیخ امنیتی کانفرنس د وینا پر مهال دا خبره وکړه او په دې غونډه کې د کوربه هیواد جرمني سر اعظم انګلا مرکل د جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون ته بیا کتنه کوي. او میرمن مرکل زیاته کړه چې برلین په افغانستان کې له ډیموکراتیک سولې ځواک سره د مرستې لپاره د اوږدې مودې په مخه پاتې دوته چمتو دی. سفی الله سنګزی راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه هوډ یادونه وکړه چې افغان جګړه باید پای ته ورسول شي. ولسمشر بایدن چې د مونیخ امنیتی کانفرنس ته په انلاین بڼه خبرې کولې، د ګډو ګواښونو په وړاندې د امریکا او اروپا په غښتلې همکارۍ او ملګرتیا ټینګار وکړ. هغه د القاعدې په وړاندې د 40 کاله مخکې ګډ ائتلاف یادونه وکړه او وی ویل په افغانستان کې د راتلونکي مزال په اړه هم له نږدې سلام مشورې کوي.
to fight al-Qaeda.
تاسو متحدین له موږ سره یو ځای شوي چې له القاعده سره مبارزه وکړو. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د راتلونکو مزل په اړه له ناتو متحدینو او ملګرو سره له نږدې سلام مشورو ته متحد دي. زما اداره په کلکه له رواني ډیپلوماټیکي پروسې ملاتړ کوي سو دا جګړه چې 40 کاله په پوره کې دوی پای ته ورسوي. موږ متحده پاتې کیږو چې ډاډ بنکړو افغانستان بیا هیڅکله او امریکا متحده ایالاتونو زموږ ملګرو او زموږ د ګټو پر ضد د ترهګریزو بریدونو لپاره ځای ورنکړي.
په امریکا کې د نوې ادارې پر اطلو سره د امریکا طالبانو د 2000 کال د فبروري د هغه تړون د بیا کتنې ژمنه شوې چې د افغانستان د نږدې 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لږ تر لږه د امریکا لپاره هیلې زیاتې کړې وي. امریکا به د بیا کتنې په دې پروسه کې دا ارزوي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي کنه. امریکایي چارواکو که څه هم لا دا بیا کتنه نه ده تمامه کړې، خو وارده مخه یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قمانداني قمندان جنرال کینت فرانک مکنزي طالبان د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي. دیخوا په اروپا کې د افغانستان په ماموریت کې د امریکا تر ټولو لوی ملګری جرمنی بیا د امریکا طالبانو د تړون له بیاکتنې خوښ دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل له دې بیاکتنې په هر کلي سربیره ډاډ ورکړ چې جرمنی د اوږدې مودې په هدف په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره چمتو دی.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine Neubewertung.
Zed pade waqiyat khoshala yuma che de Amerika idare de Afghanistan de sole de prose biya katana pail karida. Germany chamto da che de okde model para pa Afghanistan ki patishi kada kar de mamuriyat de barya pa gata tamamigi. Das de mamuriyat che pa Afghanistan ki la demokratik aw soleiz zawak sara marasta kawi. Watal bayat pade mana nabi che galat zawak ba barlasai momi.
ناټو او امریکا په ګډه په افغانستان کې شاوخوا 2.5 زره سرتیری لري. له دې ډلې 10 زره د ناټو او 2.5 زره د امریکا دي. امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري تړون په اساس د همدې تیرې جنوري تر نیمایي د خپلو عسکرو شمیر 2.5 زره ته راښکته کړ. طالبانو له امریکا غوښتي چې د تړون په اساس تر مې پورې د ټولو عسکرو ایستلو ته ژمنه پاتې شي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن په وینا مو پوره پور کې واوریدل چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو هڅې کوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه څرګندونه چې د افغانستان د سولې او پلي هیواد کې د موقتي حکومت په اړه کړې دي. د افغانستان د حکومت خبرګون پارولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابلوف خبرې د واقعیتونو خلاف بللې دي. تفصیل د اجمل ان پوره پور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستۍ مرکې کې ځینې څرګندونې کړې چې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. زمیر کابلوف په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او دا یې د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیکه حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکې په خبرګون کې خپاره کړې بیان کې د ښاغلي کابلوف له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کې وباله. په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټاکي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ د روسیې د ځانګړي استازي په دیام تورن کړی چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د وېداسې ډلې چې په روسیې کې پرې بندیز لګیدلې نه توجی کیدونکې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلارې او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او که ممکنه وي ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړې. نوموړي د همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروبا د فبروري په 13مه په خپله اونیزه آنلاین خبري غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیزې غونډې په اړه وویل. ماریا زخرو وایي موږ باور لرو چې په اوسني وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغاني ملي پخلاینې پروسه کې د نور خوځښت هڅې پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو نو درې اړخیز چوکاټ روسیې، امریکا او چین جمع پاکستان پراخوو. موږ همدارنګ له دې سره د ایران د یو ځای کېدو تمه هم لرو. زخرو مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر په اړه چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې ترسره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې د روان بهیر چاپیره مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیزه مشورتي غونډه کې چې مسکو د جوړیدو تابعیا لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ویل سره لدی چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی خو دوی ورته ویلي چې که افغان حکومت دې خبرو ته ورشي دوی اړ دي چې طالبان هم پکې د ګډون لپاره ور وبولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې څرګندونو چې افغان دولت او طالبان په یو کچه بللي هم توند خبرګون خودلې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري او همدارنګه خپل ټولو نړیوالو ته دا ته ژمن یو مسول دولت دی. دوی په وینا لا یوې داسې ډلې سره چې له نړیوالې ترهګرۍ سره څرګندې اړیکې لري روسیه کې پرې بندیز وي او همدارنګه ملګرو ملتونو لخوا هم پرې بندیزونه وي د یو مسول دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبان له خپل اړخه د امریکا سره کړې هوکړې ته بې عیبه او نقصه پابند پاتې شوي دي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته څرګندونو په اړه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د غبرګون راپور اورېده. تمه ده چې روانه اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ماسکو ته لاړ شي. بل لور ته زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د افغان سولې په تړاو د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره وکتل او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې هم په همدې ارتباط خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو او دا موضوع چړلې ده چې لویدیز به له طالبانو سره له دې وروسته څه کوي. خو اوس بیا هم د سولې په ارتباط د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي د ناټو دفاع وزیرانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ځکه پرېکړه ونه کړه چې افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته لاړ نه شي. د حاجی محمد محقق په خبره طالبانو له امریکا سره د شبي هوکړې پر بنسټ په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه هم ځنډېدلې ده. له کابله راپور لرو.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو یا نه وتلو په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو له بې پریکړې غونډې وروسته اوس د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي ښایي و ملاحظه موجوده وي چې د ځواکونو تر وتلو وروسته کومه ګډوډي رامنځته نه سي. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاکار حاجی محمد محقق د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې ډیر هیله بخونکې نه بولي.
امریکا چې له طالبانو سره هوکړه کړې وه، امریکا ځینې شرایط درلودل چې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، تاوتریخوالی کم کړي او له افغان مرکچي پلاوي سره د سولې رغونکې خبرې مخته یوسي. اوس دوی ملاحظه لري چې طالبانو خپل دا شرایط نه دي عملي کړي، نو ځکه یې د ځواکونو وتلو لپاره پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان په یوې کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
ټاکل شوی و چې د ناټو د دفاع وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وکړي، خو د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ د دغې غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل په دې اړه بحث وشو خو پریکړه ونه شوه. د نوموړي په خبره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد په وضعیت پورې تړلې خبره ده. ستولټنبرګ دغه شان له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او تاوتریخ خوالی هم را کم کړي. د ناټو دا غونډه په آنلاین ډول جوړه شوې وه. د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر شوي هوکړې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو او له افغان حکومت سره د بامفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی که نه. د دغې هوکړې پر بنسټ چې تیر کال په همدې شپو ورځو کې په دوحه کې لاسلیک سوه، ټول نړیوال ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. طالبانو مخکې تر دې ویلي وو چې له امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغه ډلې دا هم ویلي دي چې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله کم کړی دی. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 میلادي کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. امریکا له طالبانو سره د شوې هوکړې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر په تیر جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
نړیوالو چاپی خبرونو دا موضوع څېړلې ده چې لویدیز به له طالبانو سره تر دې وروسته څرنګه چلند کوي. دغو چاپی خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
وار آن د راکس خبرونې په دې لیکنه خبره کړې چې له طالبانو سره باید څه ډول چلند وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن باید ژر پریکړه وکړي چې له افغانستانه 2,500 پاتې پوځیان وباسي او که پرېږدي. د تیر کال د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکا باید خپل ټول پوځیان د می تر لومړۍ نیټې پورې وباسي، خو د دې په وړاندې طالبانو منلې چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له دولت سره به د سولې خبرې پیلوي. وار آن در راکس وای شپش میشتی کیجی چه طالبانو او دولت خبری پیل کری خو پا خبرو که پر مختک نلیدل کیجی او داسی هیز نشه نشته چه افغانستان با ده سبات لور تا درومی. خبرونه زیاتوی د سیاسي جوړجاړي په برخه کې له پرمختګ پرته د ځواکونو استل دا خطر لري چې افغانستان نور هم له سقوط او بې‌ثباتۍ سره مخامخ شي. فارن پالیسی هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې ده. دې خبرونې خپل لیکنه د امریکا د کانګرس د افغانستان د بطالیاتو د ډلې په هغه راپور پیل کړې چې د فبروري په درېمه خپره شوه او له افغانستانه د می تر لومړۍ نیټې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې احتمالونه اټکل کړي دي. د دې ډلې په راپور کې خبرداری ورکړی شوی چې هغه تروریستي ډلې به بیرته دغه هیواد ته راشي چې د امریکا د 2001 میلادي کال د حملې په نتیجه کې وځپل شوې او یو وار بیا به د دوو یا درو کلونو په منځ کې پر امریکا برید وکوي. د فارن پالیسی د لیکنی لیکوالان سجن گوهل او ویکتوریا جونز هم د کانګرس د افغانستان د مطالعاتو د ډلې د راپور په تایید ویلي په دې صورت کې امریکا په هغه لار پلژدي چې شوروي اتحاد یې شوی او لکه څرنګه چې د شوروي اتحاد د پوځونو وتلو ناورین رامنځته کړ د امریکایي پوځیانو وتل به یې هم رامنځته کړي. د لیکوالو په باور جدي اندېښنې شته چې افغانستان به بیا د 1991 لسیزې په شان د تروریستانو پر ځالو بدل شي خو دا تر ډېره له دې سره تړلې ده چې د ولسمشر بایدن حکومت سږ کال څه ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ له روغې جوړې مخکې د ځواکونو ایستل به د دې سبب شي چې په دې هیواد کې خونړۍ کورنۍ جګړه ونښلي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د جنیوا د موافقې پر اساس په 1989 میلادي کال ووتل. د جنیوا په موافقه کې افغان مجاهدین شامل نه وو نو د شوروي پوځونو له وتلو وروسته جګړې دوام وکړ. د نړۍ د مختلفو هیوادونو سختدریزي افغانستان ته راغلل او په دې هیواد کې د روزنې کمپونه جوړ کړل. اوس هم که د افغانانو ترمنځ له سولې مخکې امریکایي پوځیان ووزي جګړه دوام کوي او نړیوالو تروریستي ډلو ته پناه ځایونه په لاس ورځي.
د خوست ګڼ شاریان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي د لومړنیو توکو بیې بې سارې لوړې شوې دي. خلک یې یو علت کرونا یادوي. چارواکي څه وایي؟ له سیمې یې په دې راپور کې اورو.
اووشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګډۍ چلوي. ګرد وهلې څیره، زړې جامې او لسی ګډۍ د بېوزلۍ کیسه کوي. دی وایي د ورځې د ټولې خوارۍ ثمره یې 200 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بیې دومره لوړې شوې چې دی او د ده په څېر ډېر بېوزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسېږي او وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي. خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د ده په څېر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بېانصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمه زیات افغانان د ورځې له یوه ډالره کم عاید لري. ذبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي په خوایې هغه توکي چې په پاکستاني روپیو پلورل اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
هېڅ توپیر نه درغله. مخکې چې مثال مونږ یو شی په 100 شل 100 دیرشو کالدورې خرڅولې، اوس هغه مونږ 100 شل 100 دیرشو غنۍ خرڅوو، ځکه چې مخکې مونږ ته په کالدورو په هغه بیه ورکولو سه په غنۍ په هغه بیه ورکوي، مجبور چې مونږ یې په هغه بیه خرڅ کړو.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رادیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو له صنفي اتحادیو او پانګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوه اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړونده دولتي ادارو همکاري هم لازمه بولی. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
د بایو په معیاري کولو کې ډېر کار شوی ده، اما د بایو معیاري کول د افغانستان په څیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پرېکړو له مخې مدیریت کېږي، دا بیا اوږد مهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړیدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډمهال لپاره د حل لارې بولي، خو په اوږد مهال کې بیا له بهر د پانګې راجلبول، د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډیرول او د یوه هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو د چیوه او مونیخ امنیتي کنفرانس په سرمشیزو کې له کورونا وبا سره د مبارزې او د واکسین د پلي کېدو لپاره د ګډې ژمنې ډاډ وشوه. د بریتانیا د سر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب د نړۍ د اووه لویو اقتصادي قدرتونو مشرانو جمعه د کورونا د نړیوال واکسیناسیون لپاره د څلورو میلیاردو ډالرو نویو مرستو اعلان وکړ. په دې سره د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره د ټولو مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسیده. جزئیات د سفی الله سنگزی پورا پورک.
د فرانسې، جرمني، امریکا، بریتانیا، ایتالیا، جاپان او کاناډا مشرانو جمعه خپل سرمشریزه له کورونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسوله. د جیو سرمشریزه د بریتانیا په کوربتوب ترسره شوه. د دې سرمشریزې په پریکړه لیک کې ډاډ ښودل شوی چې جیو په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د تطبیق د نړیوال کمپاین په چوکاټ کې 4 میلیارد ډالر نور مرسته هم کوي. په دې سره د کورونا وبا د واکسین د تطبیق لپاره د جیو ډلې لخوا ټولو اعلان شوی مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسیده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل کرونا وبا به تر هغو ماته نشي چې ټول نړۍ نوي واکسین شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل شتمن هیوادونه باید خپل 4-5% د واکسین ډوزونه څومره چې ژر ممکن وي بېوزلو هیوادونو ته ورکړي. په ورته وخت کې د مونیخ امنیتي کانفرانس کې هم له کرونا سره مبارزه د بحثونو یو اصلي برخه وه. د دې کانفرانس ویناوالو ټینګار وکړ چې د کرونا وبا په وړاندې ګډ نړیوال عمل ته ضرورت دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ټینګار وکړ چې 2021 کال باید داسې کال وي چې ټول بیرته په پښو ودرېږي. هغه زیاته کړه د واکسین په ویش کې باید هیوادونه ګډه همکاري وکړي.
Vaccines must be available and affordable for everyone everywhere.
واکسین باید هر چیرته هر چاته د لاسرسي وړ وي. د واکسین برابرۍ د ژوند او اقتصاد د ژغورلو لپاره حیاتي ارزښت لري. هیوادونه باید د واکسین روزونه شریک کړي او میلیارډونه پیسې برابرې کړي چې واکسین په بشپړ توګه تطبیق شي. موږ باید د جوازونو د ویش او ټکنالوژي راکړې ورکړې لپاره نړیوالې تولیدي وړتیاوې دوه چنده کړو. د مونیخ امنیتي کانفرانس بل ویناوال د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس و چې له نړیوال اتحاد پرته د کرونا ماتول ناممکن وبلل. ډاکټر تدروس ټینګار وکړ چې په بېوزله هیوادونو کې د معافیت له حاصلولو پرته به کرونا خپل شکلونه بدلوي چې ورسره به د واکسین اغېزې کموي. د نړۍ ګڼو بډای او مخکښو هیوادونو د کرونا واکسین تولید او تطبیق پیل کړی. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي تر جولای پورې به 600 میلیونه ډوزه واکسینونه وي چې امریکایانو ته کافي دي. کرونا وبا چې له خپرېدو یو کال او 2 میاشتې تیریږي، په ټول نړۍ کې د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژلي. د کرونا وبا د ټولو مثبتو قضیو شمیر بیا 110.5 میلیونه ته رسېدلی دی.
د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشين پر مریخ کښېناست. د دې ماموریت هدف دا دی چې له دې سرې سیارې مځکې ته کاڼي راوړي او دا وڅېړل شي چې هلته ژوند شته که نه شته. د ناسا ماشین د پنجشنبې په ورځ د مریخ پر غولي ښکته شو او د سي مځکې ته تصویرونه راواستول. ناسا وایي چې ماشین شپږ ټایرونه لري چې له نارنجي رنګه نازک اټموسفیره تیر شو او د مریخ پر سطح یې خطرناک او مهم ماموریت پیل کړ. دا ماشین د ناسا په وینا تر پخوانیو چې مریخ ته استول شوي لوی دی او پرمختللی دی. دا ماشین اووه میاشتې وروسته له مځکې تر مریخ پورې 470 میلیونه کیلومتره واټن ووهه. د دې ماشین سرعت په ساعت کې 9500 کیلومتره و، خو کله چې د مریخ فضا ته داخل شو بیا یې پراشوت پرانیستل شو او سرعت یې کم شو. مریخ تر اوسه د فضایي ماموریتونو لپاره تل د مرګ خطر لرلی دی. له هغه ځایه به د ناسا ښکته شوی ماشین یوه لسیزه وروسته مځکې ته نمونې راوړي تر څو په مایکروسکوپونو کې وکتل شي چې هلته ژوندي ساري شته و که نشته. اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیټو غوښتنه وکړه. لوید آسټن پرون وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشي په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته له دې چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناټو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. د جیوه یا د وو لوی اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکاري د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د استیناف غوښتنې لپاره به نن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لږ تر لږه شل تنه مظاهرتچیان نیولی دي. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لږ تر لږه 15 پاکستاني ملیشه سرتیرو د وشلو خبر ورکوي او نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ سیالۍ پیلېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:29 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر او په دې څپو نیولی شي. وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې تفریح پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی په پروګرام کې په کورنیو کې بوختیا دا موضوع په دې پروګرام کې څېړل شي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وېسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته ښه راغلاست. آیا تاسو په کور کې سلامه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن همدا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سالم بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کس یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سالم بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروف ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتي نو سیمه کې وې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګندونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان انځان را پیژنه
نوم می ریحانه ده کارتینه اوسیدون کی
ریحانه جان دغه د مخ کی چې زه ګورم ټیکم ده بخمل ټیکه ده ام درنګ چرمیم دی دغه څنګه یعنی تاسو چرمیدم را واخستی ښه
او خورجان داده ما اورور چې ده بیا مونږ ته بخمل ټیکی راوړي بیا مونږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار می وریره می
فرمایش تاسو راځي که څنګه
اورور ته می فرمایش راځي بیا مونږ کور کې ورته کار کوو
ښه څنګه خوشحاله ستې دی کار سره څومره راحت استې مشکل نه ده څنګه
نه ولا ډیر خوشحاله یو دی وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډیره ښه خبر ده بیا اوس کور کې مصروفه مونږ کور کې مصروفه یو اوسګارنی او بل دا چې دی کرونا شرایط ته ګوري باندې اس نه خلک وظیفه هم لري په کرونا ستې مونږ ښه درآمد هم لرو د مصروفیت نه ښه عواید هم لرو او بل دا چې مونږ خپل میلمنو ته هم رسیږو خپل فامیل سره مې دس نه چې لاړ شو او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډیر مسون ده ځکه چې مونږ کور کې یو خپل کار هم ترسره کوو فامیل ته هم رسیږو میلمهداري هم کوو چې ته ځو هم او دې حالت کې مونږ یو فعال وګړی هم دي
دا ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا داسې نقشه چې لرئ یا داسې کتلاک لرئ که څنګه
اوله خو د مور مې مونږ ته زده کول ټولې مونږ زده کړي خو اوس چې پیشاف شوی کتلاک لرو بیا مونږ ته همغه عکس رالیږي بیا مونږ همغه عکس ته ګورو همغه سې چرمې پی ماته
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې
کور کې مریندار مې ده زه خپله مریره مې هم ده او کله مې چې مور هم د لاسه وشي بیا مونږ سره کومه
ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسئ دلته یو بله خوراک هم ده ګرچې وړکۍ ده خو بیا هم لګیا ده ماشاءالله کار کوي نو دې نه به پوښتنه وکړم چې دې خپل امانه څنګه شیان زده کړي دي او مکتب ته ځي که نه ځي ګران نوم دې را پېژنه
زما نوم زهرا ده د ولایت کابل
زهرا جانې ته هم کار کوې چرمې ماته
هو زه مې اما سره مې مور سره مې لګیا یم زه کله چې د کور سره راشم یا مدرسې نه بیره زه دوی سره کار کوم
زده کړې دي چې البته
هو چرمې مې هم زده کړې دي بخمل مې هم زده کړی
چا درته زده کړې البته
دا ټول مې راته اما او مور راته زده کړې هغوی چې کول ما کتلې ورته هماغسې مې زده کړې
آفرین آفرین بیا مکتب ته هم ځي چې مکتب شروع شي
هو مکتب ته ځم شپږم سم کې مکتب ته هم رسیدګي کوم او خپل نور کارونه مور سره کوم
ډېره زیاته مننه نو هیله مند یو چې ټولې کورنۍ دغسې یو ښه مصروفیت سالم مصروفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصروفه شي ډېره مننه کوم دوستان دلته زموږ ورور هم ده نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خویندو سره او څومره خوشحاله ده د دې کار نه مهرباني ورور جانه ځان راپېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیریتی ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل ښار یو تن اوسیدونکی او مونږ دا د چرمی کاروبار کوو دلته کور کې مونږ ته ماته یي مونږ دلته دوکان کې خیاط لرو خپله ګنډو خپله جوړو
څومره یعنی د اقتصاد لحاظ څومره ګټور تمامېږي دا کار
والا ډیر ګټې لري ځکه مونږ ډیره ګټه مونږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی مونږه حساب څو یې سینې کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم هغه ټا حساب د مونږه دا
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه داسې راته کوي
زمونږ په کلی کې داسې خلک ستاده چې دا د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوندې دا ازي بازار کې سپینۍ روړي کور ته به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونی ته جوړي حتی واړه ماشومان په دې مصروف دي کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده مصروفیت هم ښه ډېر ده هم یې د مېړه ده هم یې د ښځې ده هم د ماشومانو یې ده کرا ښه ژوند برابر ده نه بیرون ځي نه چا سره کار لري نه دوا دنګله لري خپل ژوند کرا برابر ده ښه خوشحاله دي اقتصاد بیخي ښه ده په دې اوسنیو شرایطو کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي نوموړي زیاتوي
زده می دی بافتو دسی وندو چاکتو خوالیو داشان می زده دی کوای سم پسی خو بافتو داشان مگم وستون وقتم بچانو تکو چاکتو نمیم کول لورتا می کمیسم جورو خو یعنی وستم وزیفی تر ازم وزیفا می دا نسم کول چویکم وقت پیدا کم دا خوالیان می زده دی چاکتو نمی زده دی پتلو نکون میرشه می زده دی کری می دی دیر می کنی بچان تا می دی زده و بچان می چه مکتب تطلل دادی مکتب جاکتون ماور تا ودل دابه می وبل پا بافتو پا سیخو پا داخل با کول بمی آتا ورطا چا وره وره بلوزا کونه بمورت جوره و نیم قوله خو اسم مصرفیت داغ وزیفه دن سار رازم وزیفیت مصبخینزم خو دوگه نوقت مات نپیدا که مورا چون ورازی وری دی رازم وزیفیت برت مصبخینزم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم
اروا پوهان وای چې سالمی بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش، خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپوه حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی:
سالم مصروفیت که هغه حرفوي، که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه وي، له څو بودو د ارزښت وړ دی، د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي، او له بل پلوه به دی هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکارۍ له لاسه حتی نشئی توکو ته مخه کړې ده، یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته شوي دي، مثلا استرس و استراب په دغو ستونزو باندې اخته شوي دي. نو که دا په کورنۍ کې دا کار ترسره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومانو لومړنی ښوونځی کورنۍ ده، او لومړني ښوونکي هم مور و پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی پر روان باندې، د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیزه له ځانه پرېږدي، او په هغوی کوی سي له همدغه حرفې په هماغه خپل فامیلي ماحول کې یا د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري، په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپوه روح الله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې زیاتې مثبتې اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې مثبتې اغیز لري، او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوې ځان ته مساعده کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري، علت یې څه بولئ تاسې؟
دا کولای شي څو عمده دلایل ولري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کېږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی، دا به څه ګټه وکړي. که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته د دغسې سالم بوختیاوې فرصت مساعد کړي، او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیا ته په کور کې سالمه بوختیا ویلې شو امین صاحب قانون را تواخلی
داسې ډیر سالمه بوختیا وی دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالمه بوختیا ویلې شو لړلې مثلا چرمدوزی د جامو ګنڈل خیاطی او هغه کورنۍ چې پلری پرتو سیمو کې موقعیت لري یعنی هغه کښت او زراعت ته لاسرسی لري هغه کولای شي مثلا چرګان وساتي د غوښې چرګان د هګوی چرګان داسې مالداری کولای شي هغه وکي او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولای شي ترلاسه کړي
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمه بوختیا وو بوخت وساتي
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوې رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو د بچیانو د مصارف په پوره کولو همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي
د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو خبرلارې
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
وګوریتونکو سلام د حکومتي چارواکیو د اداري فساد او چور کیسې خمو ډېرې اوریدلې دي خدامو لنو اوریدلې چې د اداري فساد لکول ورسته لا په غټه څوکۍ مقرري کی او قدرې نورم ډېریږي او څوکې د خکېدو تمه نه لري نه رشوتونه کم شول او نه د ښار کثافات نه ترافیکي اشارې جوړ شوې او نه په ښار کې ترافیکي نظم راغی نه د غریب زوی کار پیدا کړ او نه د زورور زوی بیکاره پاتې شو د خبرونه په پایل کې مو یو دفتر ته بیایو او د څو مهمو کارونو له مشورې مو خبرو
مشاوره
هم بل صاحب څه دی ویل
دا چیرته په دوه درې میاسو کې دیم نوینم
صاحب نه مې درته راپریدي
څوک
صاحب امنیتی کسان
ها ها خای مناسب به نه ګني و خراب ده دامنیا ډیر خیال ساتي
صاحب دام دی لپاره نشم درته راتلې کنه باور وکړه هر شپه په خوب وینم او په خوب کې مشورې درکو
ته خو ډیر وظیفه شناسو ختی
صاحب اوس دې ته لپاره راغوښتم
ته مشورې لپاره
خاص صاحب څوکم
یو څو میلیونه ډالر راغلی دي ما ویل څه پی وکړو
صاحب دا خو ډیر ښه کار شوی دی
هو نو څه خوښه دې ده چې څه پی وکړو
صاحب که درته ووایم په غوسه به شي
نه ولې به په غوسه کېږم ووایه څه وایې
ما ویل صاحب په د نږدې همکارانو به دې ویشلي وو وایي چې چراغ په کور کې بلیږي مسجد ته صبر دی
دا هم ښه خبره ده تنخواګانې یې کمې دي او مصرفونه یې زیات همدوی ته به یې ور وویشو
او صاحب ډیر ښه کار به وشي هم به یې له تا سره محبت زیات شي او هم به یې له کار سره په سبا یې ګوره صاحب چې فیسبوک دې له صفتونو او عکسونو ډک وي
سمه ده نو لستونه یې تیار کړئ او د لستونو له مخې یې وویشئ
ښه صاحب په سترګو
ته خو مې بیا راوغوښتلې
صاحب بیا ډالر مالر راغلی که څنګه
نه ډالر نه دی راغلی یو پرمختللي هیواد وړاندیز کړی ده چې څو ډېر قیمتي کورونه له ټولو سهولتونو سره موږ ته ډالۍ کړي چې بیا یې موږ مستحقو کسانو ته ورکړو ما ویل چې ته څه مشوره راکوې چې چا ته یې ورکړو
صاحب که درته ووایم نو په غوسه به شي
نه نه په غوسه کېږم ووایه څه خبره ده
صاحب زه خو وایم چې په دې نږدې همکارانو یې وویشه همته غریب په درد خوري
والله ته هم ښه وایې ښه مشوره ده نو لستونه برابر کړه چې بیا یې ور وویشو
ښه صاحب په سترګو
ډېر کورونه دي څه وایې چې چا ته یې ورکړو؟
صاحب لس یې دې ته او د خپلوانو دی، شل نور به یې مونږ نږدې همکاران سره وویشو.
سمه ده، همداسې یې وویشئ، خو پام کوئ چې بې انصافي ونه شي.
په سترګو صاحب، سم په عدالت به یې وویشو. صاحب خیریت وو، څنګه دې راغوښته یم؟
د مشورې لپاره.
بیا څه شی ویشو که څنګه؟
هو دا ځل هر څه په همدې نږدې همکارانو ویشو، په هماغو باندې چې مخکې مو ډالر او کورونه پرې وویشل. که څنګه دې خوښه ده؟
هو صاحب، ولې نه، همدا اوس به یې لستونه راوړم.
هو لستونه یې راوړه، ته د څو تنو استحقاق اخلې؟
صاحب زه د پنځو تنو، د ځان مې، د مېرمنې مې او د درېو اولادونو مې.
صحیح ده، په دې لست کې دې هم ځان او هم اولادونه ولیکه.
ښه صاحب، خدای دې خدر سره وکړي.
خو لومړی به تاسو ټول درې ورځنی ټریننګ ترسره کړئ، بیا به هر چاته خپله برخه ورویشو.
صاحب د څه شي ټریننګ دی؟ لکه چې د عصري وسایلو د کارولو ټریننګ دی.
نه، د وسلو د کارولو ټریننګ دی.
صاحب پوه نه شوم.
تاسو ټول به د جنگ جبهې ته ځئ او د وطن د ساتلو فرض به پوره کوئ. څومره یې چې له امکاناتو ګټه اخلئ، له خو یې د دفاع افتخار هم حاصل کړئ.
صاحب د ما خو هم د ملا موري سره لري شوي دي، او هم صاحب د زنګانه سترګه خوږیږي. صاحب که رښتیا درته وایم، په ډېر زحمت درته راځمه.
هغه څلور تنه اولادونه دي راوله.
صاحب هغه خو له ماشومان دي، باور وکړم مشره یاته کلنه ده.
نو تا خو یې برخه د زلمیانو اخیستله.
صاحب هغه خو که رښتیا درته وایم، نفس راباندې ظالم شوی و. صاحب د شیطان کافر دی، کور وران شي.
ګارد بل صاحب، لومړی خو د دغه مشاور ټول شته ضبط کړی، او بیا یې د بکوا په دښتې کې خوشې کړی. ټول عمر یې د ځان په ګټه مشورې راکولې.
بادالی
مالغالری
د پیسو مرکزونو ته دولاری تللی دي،
د ګمرکونو او صاحب نظرۍ.
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي،
د کنزلو او عاشقۍ لپاره.
الالوړو زکړو ورسته به دوه کار کوي،
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي، او یا به هم بیکاره ګرځي.
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي،
موین د وزیر او ماوین د رئیس.
څو کاله مخکې به چې بل هیڅ کارم پیدا نه شو، نو دوه کارونه خو به وو،
معلمي او تمثیل.
اوس د یو اصلي نایي د یوې ورځې یادښتونه واورئ.
اوس د سهار وو بجې دي، یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخریه. ما چې ورته وویل چې ولې چپه، نو هغه وخندل او ویې ویل چې د سپینو ویښتانو بېخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار اته بجې دي، یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه. او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویې ویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې. خط خط یې کړه، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا، او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر. اوس د سهار نو بجې دي، یو زوړ کار ته ناست دی او وایي چې ګیره مې را وخریا. خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کې، هغه ملامت نه دی چې له پرې کېدو ویریږي، ځکه چې مخ یې دومره ګونځې ګونځې دی لکه د ایراتې چادرې چینونه. اوز د سهار لس بجی دی د سپینګری ګیره می له په یو سات کې ور وخریاله خو ګومان کوم چې خامہ خابو د ګونزو په منځ کې زنی زایونه ناخریلی هم پاتې وی زکه چې زنی ګونزی دومره سره نګ دی وی چې خریلو هیڅ امکان نه درلوده اوز د ماسپخین دو بجی دی یو ځوان ناز دی او وای چې ګیره می خط خط جوړه کا لدی مخکمه د یو بل ځوانګیره د انګلیسی توري د سرچپه ټیپه شان جوړه کړه اوز د ماسپخین درې بجې دي یو ځوان وایي چې وختان می فوجي کټ کړه خو پام دی وی چې پورا کټ وهي خو ځای رانیم چې پورا کټ به څه ډول وي په کتلا کې هم نشته زا یو ډول خوبشي لکټ وروسته به بیا سره غزو اوز د مازیګر څلور بجې دي یو ځوان راغله او وایي چې د فلم بدماش یم نو دا سر به می داسې را تخري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه اینا چې لری د خلکو چیرې پکې ښکارا شي ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلی چیرې خیر و خانه د سکرین پر مخ ښکارا شي اوس د مازیګر پنځه بجې دي یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغې څه وخت نور هم ووت خو د سړي درک ونه لګېده چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و په لاره کې یې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم اوس د مازدیګر شپږ بجې دي سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم
پراوانا ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستون کی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی صادق سپینغر مسکا او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل سوارلس یاویا کندهار دوویش خوست یاو کندوز یاو او جلال آباد سلام
باران میں بجڑ خو خو بنے دل راغلے لکھ باران میں بجڑ خو خو بنے دل راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بجڑ خو خو بنے دل راغلے باران میں بچڑ خو خو بری دل راغلے
خفغان اوخ کے شب گر ٹول بشورا ٹول پشپکے ز خفغان اوخ کے شب گر ٹول بشورا ٹول پشپکے سرون سہارا بموش میں بناول راغلے سرون سہارا بموش میں بناول راغلے عمر دی دیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دی دیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دان راغلے ڈیرو تڑل سنگ دیکھ دے چی